زیاته کړی چې د یادو خونو په جوړیدو سره به د کروندګرو محصولات له خرابېدو څخه وژغورل سي.
شل سړې خونې د سرو پیازو دي، دوه دانې د سیبو او انارو دي، او اووه دانې هم د کچالو دي. او انشاءالله نورې پروژې به د زراعت په برخه کې راځي، لکه شنې خونې او نورې سړې خونې.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کروندګر چې یادې سړې خونې ورته جوړې سوي دي، د دغه پروژو څخه د هرکلي تر څنګ د دغه ډول نورو پروژو د پلي کېدو غوښتنه هم کوي. دغه کروندګر وایي په تیرو وختونو کې په دې برخه کې له زیاتو ستونزو سره مخ و. د یادو بزګرانو په استازیتوب د دغه ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزوی له مرکزي او ولایتي ادارې غوښتنه وکړه چې د دغه ولایت زراعت ته لا هم نوره توجه زیاته کړي.
پر بازار باندې مثبت اغیزه کوي، ټول ولس ته ګټه ده، او خصوصا بزګرو ته چې خپل حاصلات خراب نه شي. دلته دغسې پروژو غوښتنه هم دغه ده، بزګرو غوښتنه هم دغه ده، خلکو غوښتنه هم دغه ده، زموږ هم غوښتنه ده چې دغسې اساسي پروژې او داسې شنې خونې، د ویالو جوړول، بندونو جوړول، دغه شان ته باید خاصه توجه وشي چې دا اساس نه دی مملکت تشکیلي، او زراعت ته باید خاصه توجه وشي چې زراعت باندې زموږ هیواد ولاړ وي.
دغه بزګران وایي یادې خونې به یوازې د پیازو د خرابېدو مخه ونیسي، خو دولت ته پکار ده چې په دغه ولایت کې د میوو د ساتلو لپاره هم سړې خونې جوړې کړي. اروزګان ولایت یو د افغانستان له هغه ولایتونو څخه دی چې شاوخوا 50% خلک یې په کرهڼه او مالداري بوخت دي، او د همدې لارې څخه خپله لاله روزي په لاس راوړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. د مجلې په نننې غنه کې مو د یو شمیر هنري او فرهنګي مسایلو ترڅنګ له غزنی څخه د سفر د دودونو پاړه یو راپور برابر کړه.
مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته خوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پورجې نجار کوي، ځکه د یوازې مسافر م له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې.
په هنر جاج کې له څېړنوال سید نظیم سیدی سره د ټولنیزو علومو د څېړنې په روان بهیر خبرې کوو.
په بشري علومو کې موږ په ټولو باندې بحث نه کوو، راځو ادبیاتو ته. ګورې د تحقیق تعریف معلوم دی، مشخص دی چې وایي حق ته رسیدل.
په فنکار برخه کې به د وتلي سندرغاړي سردار سعید سره د هغه په فن خبرې وکړو.
زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو، هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې، لیکلې مې.
په زرپاڼه کې به لنډه کیسه پوښتنه واوري.
څوک هم ترې تېر شوم، له ځنګل سره د غزیدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه.
او په ورېښمین خیال کې به د اروخات صدیق پسرلي ډکلمه شوي شعرونه واوري. د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم، او لیکل درزم پلار سر تنده مخل درزم، زهم لشو قاسی خکل درزم.
آزادی رادیویی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
پل در رهنما پپلک اگدی، نو هم دیده اگدی، پټی سترګې پټی خولې په نورو پسې سیوري زی. د دغه بیت خالق او نوموته غزل بول شاعر استاد محمد صدیق پسرلی لننه وکاله وړاندې د جنوري په 12 نیټه لادین نړۍ وکوچید. هغه نه یوازې دا چې په شاعرۍ کې لوی لاس لر، بلکې په ناول لیکنه کې هم استاد و. استاد محمد صدیق پسرلی د رمضان خان زوی په 1401 مریض کال په وری میاشت کې د غزنی د کرباغ په لویه کلا کې زیږیدل. د ژوندانه لومړنی څلور کالې په خپل زیږنځای او پلرنی کلی کې تیر کړي، تر دې وروسته بیا له خپلې کورنۍ سره یو ځای کندوز ته کډه شوه. نوموړي خپلې لومړنۍ زده کړې هم د کندوز ولایت په شیرخان لیسه کې ترسره کړې دي. د ځوانۍ ټول عمر یې د کندوز ولایت په چهاردره کې تیر کړی، چې د شیر لومړنۍ سرکونه یې په همدغه سیمه کې ځلیدلې دي. د دې وروسته د کاروبار لپاره مرکز کابل ته راغی، خو په هیواد کې د کورنۍ جګړو له امله د ډیرو نورو افغانانو سره یو ځای دی هم پاکستان هیواد ته کډه شو. استاد پسرلی په مهاجرت کې هم له هنر او ادب لاس نه دی اخیستی، هغه هلته هم هنري او فرهنګي فعالیتونه کول. ارواښاد پسرلی په معاصر ادب پیر کې د ځانګړي هندي سبک پیرو شاعر و چې د شاعرۍ له ښکلیز اړخ سربیره یې معنا او مفهوم ډیر غښتلی دی. هغه نه یوازې دا چې شاعري کړې بلکې د ناول لیکنې په برخه کې یې هم قلم آزمویلی چې بخملي صحرا او کوچه ملای غوره بیلګې دي. نو په همدې پار موږ نننۍ رادیو مجله د پښتو ژبې د دغه لوی شاعر او لیکوال روح ته ډالۍ کوو او په پیل کې غزنی ته ځو. په اوسنی وخت کې په افغانستان کې په ځانګړي توګه بیا په غزنی کې اکثر ځوانان د بیلابیلو مجبوریتونو له امله مسافرۍ ته مخه کوي، خو دغه مسافر بیا له کوره د وتو په حالت کې لوی بیل حالت سره مخ کیږي. بیلابیل دودونه دي. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړنی ګام پورته کوي. ښایي تاسو ته دا دودونه جالب وي چې په دغه موضوع یې راپور برابر کړی.
پټ بپ خپل زړه روان دردنا چات بن وایم غزل حلونا زازا کو مخا دزیلی گلونا زازا کو مخا
غزنی د افغانستان هغه ولایت ته چې لا یې هم د سختو جګړو، ناامنیو، مسکینۍ او یا هم د خپلې ناوې د ولور ګټلو په موخه ډیری ځوانان مسافرۍ ته مخه کوي، خو دا چې دغه مسافر له کوره د وتو پر وخت له کوم حالت سره مخ کیږي بیلابیل دودونه لري. دوی په دغه وخت کې له مذهبي، کلتوري او ټولنیزو دودونو وروسته د سفر لومړی ګام پیلوي.
اس کی زر زلی مر گئی رکھوی شورت زہر غتے رختنا سزا کو مخادزی
دا غزنی کې رول سوالی اوسیدونکی شاعر، لیکوال او ژورنالیست عبدالمجید جلان وایي د کورنیو د غړو له ژړاګانو، دعاګانو او بیرته په خیر د راغبرګېدو په مخه د نظر منلو تر څنګ د دوی په سیمه کې د مسافرۍ درې دودونه ترسره کیږي.
زموږ په سیمه کې درې دودونه دي چې کله چې په سفر باندې روانېږي مسافر مور پلار په چمبه وږي، دویم اوبه پسې توی ته سوی په مخه رڼا سي، او درېیم ته ملګره پورې جای نه جارو کوي، ځکه دی وایي چې مسافر له کوره وتلی دی نو ښه نه ده چې جای جارو کړه هغه په بد شګون باندې نیسي.
په مسافر پسې د رڼو اوبو شیندل، جای نه جارو کول او د مور پلار له لورې په چمبه وهل که د ګیرو ولسوالۍ تر څنګ د غزنی ولایت په ډیری سیمو کې رواج لري، خو د دغه ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اوسیدونکی لیکوال، شاعر او خبریال رحمت الله مرجان خیل بیا د خپلې سیمې د یو بل دود یادونه کوي.
د دې تر څنګ چې خلک چې کله مسافرۍ ته ځي مور او پلار یې ورته ولاړ وي، له اوبو پسې توي او یا هم په چمبه یې وږي، یو هغه ډېر ښه دود چې زموږ تاسو ته زموږ په سیمه کې، هغه قرآن شریف په تازر کې اچوي، د ورو په سر باندې دوه نفر نیسي، مور لا پلار لا ورور، د درې وار تر هغه قرآن شریف ووزي راوزي او بالاخره اجازه ورکوي خدای په امانۍ ورچاخته.
پښتني افغاني ټولنه چې د دودونو له لحاظه تر ټولو غني ګڼل کیږي، نو د غزنی مقر ولسوالۍ اوسیدونکي خبریاله خدیجه روحانی هم په خپله سیمه کې د مسافرو د تلو پر وخت یو بل دود خبره کوي.
کله چې مسافر ځي اوبه پسې شیندو، خونه نه جارو کوو، سرای نه جارو کوو، ترڅو چې هغه نه رسېدلی. بیا هم بل کار هم زموږ په کلي کې ډېر رواج ده چې ښځې یې کوي، هغه دا ده چې کله چې مسافر له کوره وځي، په دې باندې مثال مو یو له په غنم په لاس کې چې کله مراوخت، کله چې دی وځي دا داسې پله پله په کینو سودا ورپسې شیندو چې دی په خیر سره ورسېږي، او په دې خاطر یې شیندو چې دا غنم خپله د آبادۍ سمبول ده او موږ غواړو چې همدا داسې آباد همدا سوکاله ورسېږي آرامه.
دا چې د هیواد په ډیری نورو سیمو کې به د مسافرو د تللو پر وخت ځینې نور دودونه هم ترسره کیږي، خو د غزنی همدړو ولسوالۍ اوسیدونکي نجیبه وایي زموږ په سیمه کې هم د نورو سیمو د دودونو تر څنګ په مسافرو پسې د وړانګې اچول هم دود لري ترڅو د مسافرو پر مخ رڼا سي.
زموږ په خلکو کې هم همداسې رواج ده لکه څنګه چې د نورو خلکو ویلي همداسې اوبه پسې شیندو او داسې نور. خو یو دا کیسې د شیشې یا د آینې وړنګه پسې چې هسې مخې ته یې رڼا سي او لاره نه جارو کوو تر څو هغه رسېږي د قرآن شریف نه مور لاندې تېروو. بس دغه دودونه په موږ کې هم
دا اندړو ولسوالۍ اوسېدونکی نصرالله بیا په مسافرو پسې د حلوا غړو او تودې ډوډۍ ویشل او خیراتول یادوي.
زموږ په سیمه کې کله چې مسافر ځي نو د هغو د ښه سفر د لرلو په خاطر باندې کوم نظر چې ورکول کېږي، غړی پخېږي، بیا هغه جمع ته وړل کېږي او هلته ویشل کېږي. بیا د هغو تر څنګ هغه څوک چې مسافر تللی د هغو د کورنۍ یو نفر غږ کوي چې پلانکی تللی د هغو د ښه سفر په خاطر باندې دعا ورته وکړي.
پښتو ژبې او ادب له مشهور څېړونکي استاد سر محقق زلمی هیوادمل نمې اوریدلی و چې څېړنه آخري حرف نه ده. تر څو چې انساني ټولنه موجوده وي څېړنه به هم جریان لري. هغه په ټولنیزو علومو کې د څېړنې په بیا بیا ترسره کېدو ټینګار کاوه او د انساني ټولنې پرمختګ او پراختیا یې په همدغې څېړنې کې ګڼلې وه. دا چې په پښتو ژبه کې د څېړنې روان بهیر څه ډول روان دی، کوم خنډونه پر مخ پراته دي، دا او دې ته ورته پوښتنې به په نننی هنر جاج کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له علمي غړي څېړنوال سید نظیم سیدی سره شریکې کړو.
هنر جاج
ډیره مننه استاد چې خپل قیمتي وخت مو تراک او پوښتنه ورسره کوم چې په بشري علومو کې خو څېړنه چې ده البته په ټولو علومو کې څېړنه د پایته کې نه ده، څېړنه باید جریان ولري ځکه که غواړو چې ټولنه پرمختګ وکړي، که غواړو چې مثلا د بدلون هغه فکر په زړه کې ولرو، په ذهن کې ولرو، نو څېړنه به کوو. مګر په افغانستان کې او په ځانګړي ډول په پښتو کې په بشري علومو کې څېړنې تر ډیره پورې یو ډول داسې سطحي برخورد ورسره کیږي. مخکې له دې چې هغه په برخورد او په د تحقیق په نورو مسایلو ورسره وغږیږي، اول تاسو راته ووایئ چې په افغانستان کې په ځانګړي ډول په پښتو کې د بشري علومو کې تحقیق دغه څه ډول روانه ده؟
اجازه راکړئ زه به لږ وړاندې نه دا بحث شروع کړم. د سقراط یو خاطره درته وایم. یو ژورنالیست لیکي وای زه لاړم سقراط غږېده. تاسو پوهیږئ چې سقراط یو استاد کول ویل
زبر
ډیر شیان باندې دی پوهیده او خبره کوله، او دای چې کله مړکیږي نه یو باس هم دا وی چې دای د ټولنې په خلاف خبرې کوي، خدای لم پرانا کې باس کوي. وای زه څلور ساعته سقراط ته ولاړم. دای د سقراط په باره کې لیکي چې لند سړی او ګورګوتی ویښتان او غټه پزه و، چکن مخې و، یو ځان لنګ تاو کړو، یو بل د سمالې تاو کړو چې دا وجود دی چې ډیر غریب سړی. نو دی وای چې سقراط غږېده څلور ساعته وغږېد، دا په فلسفه، په ټولنه، په حالات او په طبیعت په دې بحث کوو. ما ته بل کار پیدا شو، زه لاړم. زه ولله ساعته وروسته بیرته راغلم. سقراط ولاړ دی بحث کوي. نو د چا نه مې پوښتنه وکړه چې هماغه دی که نوی دی؟ یعنی هدف دا و چې هماغه راغلی ولاړ دی لیکچر ورکوي که نه دمه یې کړی راغلی. وی کس راته ویل چې نه هماغه ولاړ دی، چې دغه وخت کې زه ورته راتلم دی یوویشت ساعته غږېدلی، سر په سر دای لیکچر ورکوي. دلته بحث همدا دی چې په دغه وخت کې به اکثرا استاد کول به ویل په دغه وخت کې که تاسو ګورئ اکثرا خلک وایي د وخت مروجه علوم زده وو، د وخت مروجه علومو کې مهارت لره. یعنی یو سړی که عالم کېده دی باید نجوم هم وي، منجم هم وي، یو سړی باید په طب هم پوهېده، یو سړی باید په ریاضي هم پوهېده، او د خلکو چې کارونه کړي هم دي همدې دپاره یې کړي. ولې ورو ورو دا قصه راکمیږي؟ هغې وخت کې حوصلې هم زیاتې وي، سره د دې چې هیڅ امکانات نه وو، ابتکار زیات و، بشر د یو بد حالت نه ښه حالت ته را روان و.
خورورو د بشری قانون دا د څومره سہولتونه زیاتی یا ما عمره لټی ور سره متاسفانه زیاتی خورورو سہولتونه زیات شو د لټیان زیات شو زیات شو اوس تاسو ک یو څوک متخصص لره فرض کو د ادبیات متخصص اوله پښتنه دا چې د ژبپوهنې متخصص دی کدی د ادبیات بیا کوي د ادبیات بیا په ادبیات کې د کومه برخه زمون منحصر شي راځو هم دغه بشری علوم ما غسی او پراخ بحث لته چې ما دا غیزه خبره شروع کړو په بشری علوم کې مونږ پټولو باندې بحث نه کوو راځو ادبیات ته ګوره د تحقیق تعریف معلوم دی مشخص دی چې وې حق ته رسیدل دي په دغه حق کې رسیدلو کې ډیر ځله کېدای شي شستا و زکړي فرضیه غلطه ثابته شي په خو به د سیو چې مونږ به یا فرضیه و زکه یا به موزه نه کړه کار به
او که و زکه مونږ به کوشش کوو چې هغه صحیح
هغه ثابته کړو دویم بحث دا و چې په خوانی او په سلو کې اتیا یا تراویا فیصد څېړنې تاسو وګورئ موږ میتود نه لرو اوسنۍ څېړنه درته مشخص وایي چې ستا پوښتنه په یوې یا دوو کلیدي پوښتنو او په فرعي پوښتنو پیل شي څه غواړي افغانستان یو ښه هیواد دی یعنی څنګه څه غواړي ادبیات مخ په وده روان دي څنګه روان دي دغه څنګه روان دي ګورئ دې دپاره ته مجبور یې چې سیاست ته هم ننوځې دې دپاره ټولنې ته هم ننوځې دې دپاره ته د ادبیاتو روح چې زه دې خبرې باندې اوس ډېر ټینګار کوم چې ته د ادبیاتو په روح خبر شي چې د ادبیاتو په روح کې څه شی دی نو بیا به ته دا خبره ثابتوي بیا کېدای شي دې سره مترضه یا فرعي یا دویمې پوښتنې راشي دا بل بحث دی اوس راځو د تحقیق مسلې ته
بهیر څه ډول
چې څنګه روان دی موږ چې کله تحقیق کوو فرضیه باید ځان ته وټاکي خو فرضیه تا د پاره د کاڼي کرښنه ده فرض کوو په سیاست کې ګورو یو وخت یو څوک بد معرفي شوی و ډول ډول نومونه ورکول شوي وو غل و خاین و غدار و څو نن هماغه سړی اتل دی ستا په فرضیه کې ستونزه راپېښه شوه ته د یو حالت نه بل ته را یا برعکس ستا یو څوک غل غدار دغسې تا ته معرفي شوی خو ته ځې هغه عملا ګورو چې هغه ډېر نیک سړی دی هغه اتل دی په رښتینې معنا اتل دی ځکه کله کله حکومتي مسلې هم خلک دغسې ځپي دویم بحث چې دی هغه د میتود دی تا چې کله یو څه شی ټولنې ته وړاندې کوې دا الوګان دي دا ټیپر دي دا رومیان دي که دا سره زر دي دغه شی خو باید ته مشخص کړې او دا تلی په څه شی دا واحدونه چې دي دا ته باید مشخص کړې آیا زه سره متر کوم که زه یې وتنم زه سره په منونو خرڅ کوم که په ګرامونو یې خرڅ کوم کله چې تا ځان ته دغه کنډۍ برابرې کړې ستا تحقیق تا ته لاره درسمه ته بیا کولی شي ډېر ساده مزل پکې وکړي زمونږ متاسفانه لکه مخکې چې ما کومه فیصدي ویله دا هماغه تطبیق شوی په دې څېړنه ډېر لوی لوی لیکوال دي دغه شی مشخص کړی نه دی نن چې ته دا راخلې ته اول دا نه شي معلومولی چې زه یې په کوم میتود کې ورواچو ځکه میتودونو دپاره خو صنفونه معلوم دي چې دی په هماغې تختې کې مثلا موږ په عروضي شاعري کې چې کله بحث کوو عروضي شاعري پښتو ته راوړو فایلان فایلان په دې کې ګورې جا یو ځای کې پاتې شو نانې بل ځای ته لاړ خو دا خو جا نه دی کنه او نه نان دی جانان دی دغسې زمونږ څېړنه غوڅه شي چې څېړنه غوڅه شي ته ځان ته لوری نه شي پیدا کولی دویم بحث دا دی چې متاسفانه یا له بده مرغه باید ویم چې څېړنې سره تجارتي برخورد کېږي څېړنې سره مسلکي برخورد نه کېږي له بده مرغه په دې وروستیو کې ځینې مؤسسات راغله په افغانستان کې څېړنیز بنسټونه جوړ د ادبیاتو د څېړلو دپاره یې ژورنالیست راوستل د ادبیاتو څېړن دپاره یې د کیمیا متخصص راوستل د ادبیاتو څېړل دپاره یې دولسم پاس راوستل زه یو مثال درکوم یو وخت کې یو چا یو کتاب راوژباړه دا کتاب یې وژباړه په ده کې د خوشحال بابا په ژوند ډېرې خبرې شوې خو په ده کې تر ټولو مهم بحث څه شو چې هغه د تاریخي مراسه بحثونه تاریخي مراسه حوالی راغستل شوې نیخ په نیخ اردو ته ژباړل شوې ځکه کتاب په اردو کله چې دغه کس دا کتاب راژباړي د اردو نه پښتو ته دی مجبور دی چې اردو متن راژباړي کتاب یې ما ته ډېر دپاره راکړ ما په ډېر احترامانه ډول ورته وویل چې داسې وکړه د تاریخي مراسه بېلګې نیخ په نیخه تاریخي مراسه نه راواخلې ځکه د دې نثر او ستا نثر فرق دی او ته یې ژباړې چون دا سړی مسلکي نه و د دې شي ته ډېره توجه ونه کړه کتاب چاپ شو راغی تاسو اوس دا دواړه راواخلې سره پرتله کې خپله یې په هغه دغه باندې پوهېږي چې دا برخورد څه ډول دی نه مسلکي دی نه سلیقوي دی او نه په ټوله معنا د یو نسبي لاره چې جوړه شوې دغسې ده یعنی په ټوله معنا د ځان نه یو شی جوړ شوی د خپل غوښتنې سره سم بل ستونزه چیرې ده چې دغه ډول څېړنې چې یا د یو منظم سیستم نه خپرېږي او یا هم په ازاده ډول خپرېږي بل سیستم یا فلټر نشته چې دا
کنټرول کی
که مثلا یو سړی په ساينس کې تحقیق کوي او موټر دې جوړ شو جوړ نشو خو خراب بشي
خپل تجربه ثابت
دی تجربه پات مگر په بشري علومو کې تحقیق ډیر مهم دی ځکه دا فکری لور هم بدلی دا یو ټولنه کاملا یعنی بيخي تغییر پکې راولي څنګه کولای شو چې د برخورد چې په بشري پهونو کې تحقیق د برخورد شوري
دقیقا دا ډیره خپ وختنه ده ګوره دوه بحث دي یو د ریاضي بحث یو د ادبیاتو بحث مونږ چې کله په ژبپوهنه بحث کوو وایو چې دوه جمع دوه مساوي په څلور دغه څلور په کابل کې دي دا په کندهار کې دي دا په امریکې کې دي که څومره ترم چغې وهي دا هلته څلور دي خو که کله دا بحث ادبیاتو ته راوړو چې دوه جمع دوه هلته دوه جمع دوه پنځوس هم کیدی شي دوه جمع دوه دوم کیدی شي ځکه د ادبیاتو بحث چې دی دا د تیوریانو بحث دی چې تاسو ورته اشاره وکړه تیوري چې دا هغه په ریاضي په شکل ثابته نه ده مثال زه ساده مثال درکوم تاسو نن د کوره راوځئ خدای مکړه خدای مکړه په لاره کې د یو چاودنې سره مخامخ کیږئ چې راراستئ ګورئ غوښې سر پښې اندامونه د انسان پراته دي وینې دي وحشت دی ستاسو عاطفه راټیټه شوه ستاسو احساسات به راوختل ته چون شاعر یې تو چون لیکوال یې ته مجبور یې چې د دې خپل ذوق د خړوبولو دپاره د وحشت او د دې بربریت د پردې پورته کولو دپاره خپله خبره وکړي خبره دې وکړه خبره دې په عاطفي سیستم کې نه ده خبره دې په فرهنګي پس منظر کې نه ده روانه خبره دې د احساساتو له مخې روانه ده پنځه ورځې وروسته ته ډېر په عادي حالت کې هر هغه څه چې لیکې د هغې عاطفي اړخ ته فکر کوې فرهنګي پسینې ته یا مخیینې ته فکر کوې او احساس ته ګورست هماغه شعر دی دلته ډېر عادي دی بهترینه مثال خوشحال بابا دی پس له بنده دی د اعظم د خوشحال د خاطر جزم دلته دا شی وایي خو کله چې د مغولو سره جنګېږي کله چې هغوی سره په جګړه کې دی کله چې د پښتون نه سر ټکوي بیا هلته بیخي بله خبره کوي خو کله چې هنر ته راځي فکر یې ارام دی وایي سترګې خو پیدا دي دیدار لره کنه او زلفې چې ولول شي خو دیار لره کنه دلته بیا هنر درته تخلیقه یې همدغه یو شخص دی نو ځکه موږ وایو چې په ادبیاتو کې دوه جمع دوه مساوي په څلور نه دي راځم همدې ته چې څنګه شعوري برخورد وکړو کله چې سړی مسلک ته ژمن وي لکه مخکې چې ما وویل او کله چې ته د مسلک پلوی سړی ته مجبور یې چې د خپل مسلک د سمې روزنې دپاره د سمې ښوونې دپاره او د سمې اخیستنې او بیرته ټولنې ته د وړاندې کول دپاره ته د هغې احساساتو ته ورشې دویم کله چې یو سړی تحقیق کوي یعنی معنا دا ده چې دی نو نور یو عادي انسان نه دی دی تر نورو انسانو متفاوته دی ګوره یو باز دا دی چې ته هر هغه څه چې ټولنې ته وړاندې کوې دې ته د ستا فکر وي چې ته ورسره سم خپل نوم هم وړاندې کوې آیا ته دا نوم لکه مخکې خبره مې چې وکړه د الوګانو په وزنې خرڅوې که د سرو په وزنې خرڅوې ځکه دا ستا شخصیتي مسله هم ده دویم باز دا دی چې ته دغه څېړنه د چا دپاره وړاندې کوې
د پخوا په پرتله اوس وخت بشري پوهنه کې چې څومره څېړنې کېږي آیا علمي شوي دي د علمي کېدا پخوا روانې دي که نه هماغه دودیز سټایل باندې دي
متاسفانه زه لکه ډېر ورته خوشبینه نه یم د غورځېدلو معیارونو په پام کې نیول ځان ته تکلیف نه ورکول د جنجالي مسایلو چې په مسلک په ټوله معنا په اصولو برابر وي دې ته غاړه نه ایښودل ځان ته سهولت طلبي بیا نو زه فکر کوم څېړنه دې په ټولنه کې ځای نه لري
ډېره مننه
ملی سندرغاړی سردار سعید وایي چې تل هڅه کړي ملی سندرې وایي او افغاني ټولنې ته د یووالي پیغام ورکړي هغه وایي چې کله په لومړیو کې هنر ته مخه کړه له ګڼو کورنیو مشکلاتو سره مخ وو خو اوس یې کورنۍ پرې ویاړي چې د ټولنې د بدلون لپاره سندرې وایي په فنکار برخه کې د نوموړي ژوند او هنر ته تم کیږو
فنکار خغله سردار سید تاسو زمنګ سټډیو ته خره خلاص
مننه د ازادۍ رادیو د مجلې اوریدونکو ټول منوالو ته ټول دوستان ته زړه د کوم سلامونه وایم یو نړۍ مننه لتا سینا کارونه مو ذوق البم تکمیل دی چې دوستان ډیر وخت نه په سوشل میډیا کې ګوري چې دا غي پروموشن روان دی یا کمپاین روان دی نو دغه منوي کار دی او ذوق د ذوق اوریدونکو د ذوق خلکو لپاره د یو ښه ذوق دی د ولس ذوق دی د مینوالو ذوق دی د شاعرانو ذوق دی نو د ذوق البوم کارونه تکمیل دی انشاءالله چې زه ډیر وخت رسنیو نه د پردې تر شا یا نه وم د سترګو وړاندې نه وم نو دغه د ذوق کارونه مو
په ذوق مخته یوړل.
ډیر ښه. دغه د ذوق کارونه ان شاء الله چې د اوریدونکو او د مینوالو ستاسو د غږ د مینوالو تند ور باندې ماته شي خو را به شو. اول ستاسو شخصي ژوندانه ته اول په لاندو کې راته دا ووایا چې تاسو د کوم ولایت اصلي اوسیدونکي یاستی او اوس چیرته ژوند کوئ؟
مننه. زمونږ اصلا د لغمان ولایت یو بیا تلی کندوز ته د ناقلونو په دوره کې چې وزیر محمد ګل خان په وخت کې چې ځمکه تقسیمې دي د شمال او پښتنال تتل ناقلین تلل نو هغه وخت کې مونږ تلو یالته په کندوز کې مجوند کړی. زمونږ چې کله دنیا ته سترګې وغړولې نو د هجرت وخت راغی او مور او پلار مو کورنۍ مو لاړله کډوال شوه. خو د کډوالۍ وروسته بیرته چې راغلی و زه خپله په کابل پلازمینه کې د خپلې کورنۍ سره په پلازمینه کې ژوند کوم.
نو بیا به هم راشو ستاسو اصلي مسلک موسیقي ته. تاسو په موسیقي کې یو څه نواوري هم کړې ده او د نورو سندرغاړو په پرتله باندې ستاسو دغه نواوري خلک خوښوي. د دې علت به ستاسو په نظر باندې څه وي؟
ډېر ښه ده چې هر څوک نوښت کوي. زه طرفدار یم او ملاتړ یې کوم. نو موږ هم څه هغه نوښتونه کړي دي چې نورو سندرغاړو نه قضا شوي او هنی وکړي. چې د شاعر دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، د خبریال دپاره ځانګړی شعر چانه ویلی، او مهمه خبره پکې تر ټولو دا ده چې د ماشوم د روزنې دپاره چا سندرې نه ویلی. او ډېری دوستانو هم دې ته مخه کړې ده. نورو سندرغاړو هم له موږ وروسته سندرې د ماشومانو د زده کړې دپاره یا تعلیم په هکله ویلي. نو زه خوښ یم دغه نوښتونو باندې فخر کوم او ټول دوستان ډیری دوستان زموږ لاره تعقیبوي.
ډیر ښه. سید صاحب، دا به هم له تاسې وپوښتو چې تاسې د موسیقۍ په برخه کې په هیواد کې یا د هیواد نه بهر زده کړې کړي دي؟
بله. هو، زه ما ډیر وخت دا یادونه کړې چې ما خلک موسیقي په شاګردۍ یا د ما په ملګرتیا یاده کړې. زه د ډیرو سندرغاړو سره ملګرتیا دوستانه مې درلودله. تر دې وړاندې زه د سینما په ډګر کې ما کار کوو. هلته په افغاني فلمونو کې مې کار کړی، جوړ کړی مې دي، لیکلې مې دي، او کوزی پښتونخوا کې هم من کار کړی ده. نو زه د دوی ملګرو سره د هغه وخت ناشنایو دوستانه وه چې د ناستې اغیزه په ما دا وه د ملګرتیا چې ما خپل سندرو ته مخه کړله او زه سندرې وایم.
ډیر ښه. تاسو د هنرمندانو د ملګرتیا وویلې چې تاسو ملګرتیا له ډیرو سره لرئ. نو تاسو د هنر په ډګر کې د کوم یو هنرمند سره ډیره زیاته سیالي لرئ؟
سیالان خو مې ټول ملګري دوستان زمونږ هم سیاله دي، زما خوښېږي. زه د چا سره داسې خاص رقابت نه لرم چې ولا دا دې نه وایو. زه دې وایم هر څوک دې کوشش وکړي چې تر څو خپل ولس ته مثبتې پایلې راوړي او ښه خدمات وکړي. او نو زه خوښېږم. او زمونږ کړنې څوک تعقیبوي هغه هم ماته خوند راکوي. چې که ما د کرکټ سندره ویلې، نورو دوستانو راپسې د کرکټ سندرې ویلې، که د ماشومانو د روزنې یا د ښوونځي دپاره تعلیم دپاره ما سندرې کړي، نو هم نورو دوستانو ویلې دي زه خوښ یم. نو همداسې ځینې کارونه ما پکې هغې نه مخته تللی یم چې یا تر اوسه چا نه دي تعقیب کړي، لکه د خبرلو سندره، د خبریالانو دپاره ځانګړې سندره هیچ چا نه ده ویلې. ما چې ویلې او ډېرو خلکو خوښه کړه. یعنی مور او پلار ته ټولو سندرغاړو ډېری سندرغاړو سندرې ویلې. هغه خانه هم موږ نه خالي نه ده پاتې. هم مور ته سندره ویلې، هم پلار ته. نو تر څنګ چې شاعر ته سندره ویل شي، یا خبر نگار ته، یا خبریال ته، یا ژورنالیست ته، دا ډېر لوی کار. ځکه چې د رسنیو د هغه سره د انقلاب سره خو دوی مخ دي چې هره ورځ د مشکل او د هغه سره مخ وي، ستړي وي. نو بیا ځینې بیتونه بابرزي صاحب لیکلي وو، دغه کلام یې لیکلی وو چې ما ویلې تعریف د حسن ته نظر د ملا هم اخلم، په توازن ټکی یارانو په هر څه کې ساتم. یعنی بل داسې و چې یو نیم خبر او د بنډار لپاره، یو یار په ښار او بل په غره کې ساتم. د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک، د ژورنالیزم پاک سپیڅلی مسلک د کلمې غونډې په زړه کې ساتم،
د کلمې غونډې په زړه کې ساتم. ډیر ښکلی. تاسو ویلې چې ستاسو سندرې نور خلک کاپی وایي، او دا مو ونه ویلې چې تاسو نورو ته کمپوز جوړوي؟
بله. او داسې مو کړي. ډېری بعض ملګرو ته مو کمپوزونه ورکړي خپله خوښه باندې، چې هغوی ویلي چې کمپوز په برخه کې ما سره کار وکړه. او موږ هم د نورو دوستانو مرسته اخیستې ده. نو زما سندرې چې که بغیر د اجازې نه هم چا ویلي، لکه خانم نغمې، غزل جاوید، داسې نورو زما سندرې ویلي، کاپي کړي دي. پاکه یارانه سندره ډېری سندرغاړو ویلي. نو زه پرې افتخار کوم، خوشحاله یم. خو که څه هم مانه اجازه نه ده اخیستې، نو اکار داسې و چې په کار هم داسې ده چې خلک یې موایي. اوس د پیغلې په کې اچوي ټالونه، موږ هم دوی ته وکرلې چینارونه.
کرلی چینارونه ډیر ښه. تاسو په خپلو خبرو کې نام خو ډیره زیاته ښه شاعري کوئ، یعنی هر باید په خپل ځای وایاست، دا راته ووایاست چې تاسو خپل شعرونه وایئ.
او کله کله شعر هم لیکم.
اها، تاسو شعرونه هم لیکئ؟
زه دا سندری شعرونه لیکم، ما غزلې به هم لیکلی، هو سندری شعرونه زه لیکم بعضې وخت کې چې کله مې تبه برابر ای. اوس یو شعر مې اوس نوی را روان ده، په کار خو بس بیریږم چې څوک رانه کاپی نه کې. خو هغه داسې و چې ته وفادار وختې د مینې یار وختې، ته وفادار وختې د مینې یار وختې، د رقیبانو د ګټم ستا لیوال شومه، له رقیبانو د ګټم ستا لیوال شومه، جانانه بیا د مینوال شومه،
جانانه بیا د مینوال شومه. دا ډېر ښه
سندری مطلب دا جانانه بیا د مینوال
شعر دی، او سندره به واقعا ډېر ښکلی.
یا مې بل داسې لیکل چې راشه یو قدم قدم لری مې لزړه کا غم، د حسن په دریاب مې جلوهلې زړه اوبکا باران د دیدن وکا.
ډېر ښکلی دا ستاسو شعر.
او سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، سپوږمۍ رڼا خوروي خدا کلا خوروي، د خایستونو په ګلبن کې غټي شوی دا بل سپوږمۍ را پیدا شوی دا
بل سپوږمۍ. ښاغلی سید صاحب، تاسو کا خپل یو شعر را تاسو په مکمل توګه باندې دکلام کړئ.
چې څه مې ویلې دا ټوله شاعري زما وه، دا دوه درې سندرې مې چې اوس ویلې ما ویلې دي. یو شعر به در تاسې ووایم چې ډېر پکې عمرېر وخت مې ویلی هم نه ده، چې رانه پاتې نه شي بعضې بیتونه، که څه هم پاتې شو خیر. نن راته وکړه د سبا خبرې جانانه، ماته د وفا خبرې، د ازل برخې نه بدلېږي یاره، زما قسمت کې دي داستا خبرې، که رقیبان درته هر څومره وایي ونه منې کله د چا خبرې. او سردار سعید څوک به څه خوښوي، ډېرې خوږې وي د آشنا خبرې،
د آشنا خبرې ډېرې خوږې وي. او ډېره زیاته مننه سعید صاحب. را به شو بیرته موسیقۍ ته. تاسو خپله څه ډول موسیقي خوښ؟
موږ هغه موسیقۍ کې چې ولسي رنګ وي، او که فکر هم کړی وي ډېری سندرغاړي چې د شهرت اوج ته رسېږي، نو په سندرو کې یا موسیقۍ کې ولسي رنګ وي. هلکه زمونږ خپل یو کلتور دی، فلکلور دی، موږ یو خپل انا دی، پښتو یو خپل چال دی، یو خپل هغه ده. نو د یو اصطلاح پکې وایي چې شانه پرانک چې دوی وایي که نه، نو په پښتو کې یو خپل خوځښت ده. هغه چې وي نو هغه زما ډېر خوښېږي، او د ولس ډېر خوښېږي. موږ ولې خوښېږي چې ولس یې خوښوي.
بله، نو سید صاحب زه به یوه خبره یادونه وکړم، هغه ده چې تاسو په مرکې کې ډېر ښه یاست. تاسو د دې علت راته ووایاست چې دا څه علت لري؟
ټول عمر موږ خلکو سره مرکې کړي، نو چې ما سره څوک مرکه کوي ما ته خوند راکوي، جالبه وي راته دا که نه. یعنی کم از کم ما به 300-400 شاوخوا مرکې کړي، او هغه هم لرم، آرشیپ هم لرم ځان سره. نو هغه دا ده چې زه خپله په رسنۍ کې تقریبا د اولس اتلسو کال نه په رسنۍ کې کار کوم، یا مرکه اورم نطاق د چا سره ثبتوي، یا زه اورم په تخنیک کې، یا خپله مرکه کوم. نو ځکه دا علت دا ده چې په رسنۍ کې پاتې شوی یم.
ډېر ښه. په لنډو کې تاسو دا راته ووایاست چې ستاسو څه هیله ده، آیا د موسیقۍ تر دې لوړې څوکې هم شته چې تاسو ورورسېږئ؟
بلې، کوم پلانونه چې زه لرم او پر اتلونکي کې کار کول دي، نو واقعا کنداریان یو متل کوي، د مور شو دی دشه، نو خلک به بیا راته دا وایي. او که خپل ارزوګانو ته ورسېږو ان شاء الله راتلونکي امید ته هیله شته چې کیږي.
بله، او بل پښتنه به مودا وی چې ستاسو سندرې ډېرې مینې ته ویل شوې دي، د مینې سندرې دي کنه سولې ته، لوست ته، تعلیم ته، دوی ته پیغامونه هم لري.
مینه په خپل اصول هدا کنه، انسانیت ته، مینه نوم انسانیت ته.
ډیر ښه.
او جنگ دی ورک شي، جنگ وحشت.
ډیر زیاته مننه سید صاحب چې موږ سره مو مرکه وکړه، خپل قیمتي وخت مو موږ ترا کړ، د بیا په تمه باندې
خوشاله اوسئ. مننه.
بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړه مې صبر دین شتا غواړي رانا، بے صبر زړه مې صبر دین
نشتا غواڑی رانا لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے لکا پر ہر میل دردنو سر مینا کڑے داستا پتیر مستا غمونو سر مینا کڑے داستا پتیر مستا غمونو سر مینا کڑے ما خود ہر وقت یادنو سر مینا کڑے
تاسی آزادی رادیوی مجله اوري اوس د زرپانی وار رسیدله نن زموږ همکارا فریبا ظاهر د زرپانی یو بل زرینه پانه راخلی په دغه پانه کې د خاغلی اجمل پسرلی لنډه کیسه پښتنه ده راځي چې په شریکه واورو
زرپانه چې کوټه له کړکۍ د څراغ راوتلې تته رڼا ته تم سوم. زړه مې وسو چې دې سرې بخونې کوټې ته ورننوزم وګورم چې پکې څه دي او څوک دي. چینۍ پېژنې څه به درته وایي. څو ګامه ترې تېر سوم، له ځنګله سره د غځېدلې سړک په اوږدو لار لړې نیولې وه. شاته مې وکتل، له ټیټې کوټې راوتلې رڼا داسې ایسېده لکه د لاس څراغ چې دی لړې ته نیولی وي. ورستون سوم، د کړکۍ مخې ته ودرېدم. شاوخوا هیڅوک نه و، که به ووهم په لړه کې نه ښکارېده. لاس مې پورته کړ چې ور ووهم. څه ورته ووایم؟ د لارې پوښتنه به وکړم، غلط نه سم. ور مې ورو ورو وټکاوه، څوک راښکاره نه سو. ور مې ودرباوه، یو سړی راووت. لاندې باندې یې راته وکتل. ما ورته وویل، ته دلته اوسې؟ سپینې ببرې ورځې یې کش کړې. په خندا یې وویل، که نه اوسېدای دلته راوتلم. ورته ومې وویل، وبخښئ لاره نه ښکاري، له دې ځنګله پورې تېرېږم، په کومه ولاړ سم؟ ده د وره شاته لاس تېر کړ، جمپر یې ور واخیست. په زګیروي یې لاسونه د جمپر په لستونو کې ننویستل. ویې ویل، راځه چې زه لار در وښیم. ما ورته وویل، زحمت دی. ده وویل، دلته څو لارې تېرې سوې، که غلط سې ډېر په عذابېږې. په کور کې مې هم زړه په تنګ سوی و. ما ورته وویل، یوازې اوسئ؟ راته ویې ویل، میرمن مې بېله سوې. ورته ومې ویل، یوه کوټه لرې؟ ده وویل، یوه د ناستې کوټه له پخلنځي سره او یوه وړه د خوب. ما ورته وویل، ستا د کور ټیر چات راوتلې کړکۍ او په شنو ونو کې سور رنګ ډېر رومانتیک ښکاري. په هوا کې لاس تیر کړ. رومانتیک ژوند خو دا دی چې څه نه درته ښکاري خو اټکل کوي چې هر څه سته. ما ساعت ته وکتل، پوره 15 دقیقې د ځنګله په منځ کې راسره رهي وو. مخامخ یې لاس ونیو او ویې ویل، دا غنری لار ونیسه، دا سیخه کوز کلي ته پورې وتلې. دی وګرځېد. څو ګام وړاندې په لاړه کې ورک سو. لاړه ټیټه سوې وه، خو زړه مې غوښتل چې دا زما د سترګو شاوخوا څو متره لار هم ښکاره نه سي. د دې سړي خبره په زړه راورېده. رومانتیکه دا هوا ده چې هیڅ شی پکې نه ښکاري او ته اټکل کوې چې هر څه سته.
پښتو غزل یوی وتلی سیری اروخاد محمد صدیق پسرلی شاوخوا نیمه پیړۍ د پښتو ژبې او ادب د لا غوړېدا لپاره خپل قلم چلولې. نوموړي په خپل شاعرۍ کې د مینې او وطني احساس سربېره د اخلاقي مسایلو، یووالي، ټولنیزو ستونزو او د تورته د نورو خواو تصویرونه په استادانه انداز بیان کړي دي. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې د نوموړي ډیکلمه شوي شعرونه او ورپسې د فرهاد دریا په غږ د اروخاد پسرلی شعر اورو. ستړی فریاد تر لاس نیولی درځم، په خپلو اوښکو لمبېدلی درځم، د استغنا تر پاڼ لویدلی درځم، یو غوښتن لیکیم او لیکلی درځم، د استغنا تر پان لوی دل درزم یو غوختن لیکیم او لیکل درزم پلار سر تند مخله درزم زم ل شوق اسخ کله درزم. چستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده، د زړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده. چستا سره می مخ په مخ لیدل آینه ده، د زړه تر پښو می سل زای ختلی آینه ده. لری رانل مر درته نیولې آینه ده، سپوږمۍ تاستا په مخ کې زنګ وهلې آینه ده. پپرخو لمبی دل گل می مغواڑ پا قبر، پپرخو لمبی دل گل می مغواڑ پا قبر. لخاور د شهید دی ٹوکی دل آئی ندا، ستاچی ورد شاشی رنگ یه سپین وی تختی دل خونخواری، مگر تند دیز بی خلی آئی ندا. دزرو ماتی ٹوٹی می ٹولا اوم ورد جارم، دزرو ماتی ٹوٹے میں ٹولا اوم ورت جاڑم. اخر دستا لستر گرال وی دلی آئی ندا، بہار سا کی لپی وینی وگر زوم لگ دی، چستا خیال پا لمس میں خوڑ لی آئی ندا. چلاستی ور رسیگی نئی خوند وی نئی حسن، چلاستی ور رسیگی نئی خوند وی نئی حسن. سپیرن ڈی للری وخ کو لی آئی ندا، جلوی دخکولی مخ دا باسین پا چپو موڑا، جلوی دخکولی مخ دا باسین پا چپو موڑا. دستا دا پسرلی نگا یو غلی آئینه دا، چستا سرم مخ پا مخ لیدلی آئینه دا، لزڑا ترپخوم سلزای خطلی آئینه دا.
دوش پا غم نرزی گرد جندون، پغم نرسی گرد جندون. دینی ملار ملنا مرد جندون، دینی ملار ملنا مرد جندون. دیوش پغم نرسی گرد جندون. Oh, oh, oh.
چوک